درنو دوستانو ستړي مشه چې ملاندې مودې ازادي رادیو په دې ماخمنۍ یا مازیګرنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونه کوو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو، تالندې او برېښنا اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 څخه تر 1500 ملي مترو پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه دوړې او خاورې بووي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 90 کیلومتر پورې وي. د سور د میاشتې له نمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو ورښتونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله او د خلکو ملکیتونه یې سخت زیانمن کړل. دا طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې دغه څلور ورځنی کمپاین چې له نن ورځې څخه پیل شوی له 15 کلونو کمومره نږدې 2.4 میلیونه ماشومان به پکې واکسین شي. په ورته وخت کې د شنبه په ورځ له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ هم په خپله اکسپانه له کورنیو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښې ثبت شوې دي. دا حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن وویل چې د اکتوبر لومې په دغه قلمرو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو شمیر 9000 190 او د ټپیانو شمیر 190202 ته رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزي روغتیا وزارت نن په یو اعلامیه کې د مرګ ژوبلې تازه شمیر اعلان کړ خو خپلواکو سرچینو دغه شمیر تایید یا رد نه کړ. په دې شمیر کې هغه یو نوی کسان هم شامل دي چې د مخکینو 8 ساعتونو پر مهال وژل شوی. د نننی برید د مرګ ژوبلې شمیر پکې شامل نه دی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ ویلي چې پر یو خونځي چې بې ځای شوي فلسطینیان پکې دی راو د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل شوي، خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شو شمیر 80 یاد کړي. په غزې ترانګه کې دا جګړه وروسته لاغه پیل شو چې د حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حمله سره 2200 کسان وژل او شاوخوا 250 نوري يرغمل کړل. دا ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانجمن شخص د خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه. وشپېته کلن محمد اسلامي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې 14 کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و. دولتي ټلویزیون ریپورت ورکړی چې اسلامي به د ایران د ملکي اټومي پروګرام د مشر او په عین حال کې د ایران د ولسمشر د مرستیال په توګه خپل دنده پر مخ بیایي. په 2015 کال کې د اټومي موافقې تر فسخه کېدو وروسته پر ایران د لویدی سخت بندیزونه لګول شوی. دا غټومی تړون لمخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودیتو په بدل کې پر ایران لګول شوی محدودیتونه کم شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ولسمشر د ټانکلو د کمپاین پر مهال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو ژمنه کړې وه. او د بنگلاديش چارواکي وایي دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د ماسلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووزی او د هغې د رژیم زیات ګمارل شوي چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې ماسلانو قاضي القضات ته خبرداری ورکړی و که استعفا ونه کړي له سختو عواقبو سره به مخ شي. دا خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ګورم له تلوې واربیا په ورزش کې د افغان جنو د ورزش پاړه د طالبانو د حکومت پر ممنوعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې سربېره به په یو ریپورت کې واورې چې افغان جنو چې له څو کلونو راهیسې پرې د زده کړو دروازې بندې دي، اوس هغه چې ښوونځي یا تحصیلونه یې په نیمه کې پاتې دي، ورو ورو د خپل تحصیل له دوام نه نهیلي کېږي. د کابل او د افغانستان په نور لوی خارونو کې د برېښنا له دوامداره پرچاویو خلک په تنګ راغلي. په دې اړه به یو ریپورت ولرو. په غزه کې تازه وضعیت به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې تر واورو. د خبری مجلې په ترڅ کې ځینې نور خبرونه او مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغان میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې 3 کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پایت ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیوال کمیټې ته په ویلیک کې ویلي چې نه محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې خپره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډون خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست 9 وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست 10 د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش په اسپانیا کې اوسیږي، هالنډۍ انډیا سرجودي ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار خودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغانې ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي و، خو له نیکه مرغه زموږ یو ټیم د محل په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ راپکي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې ویبل افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل دا محل یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې خزینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې 15 افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیک توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان نجونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی.
دا طالبانو واکمنی له درې کلونو پوره کېدو ته نږدې ده. لزده کړو محروم یو شمېر نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي. دغه نجونې ازادي راډیو ته ویلي چې د ژوند درې کلونه یې په بې برخلیکه توګه او محرومیت کې تیر کړل. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزدا کړو یو شمیر محروم انجونی وای د خپل زده کړو د راتلونکو په اړه ناهیلی سوي دي. لزدا کړو محرومه مریم ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنی دو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خوندزی به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هایم گرماندم وقتی که طالب آمد مزون فیده مکتب بودم.
کلا چه طالب ها نوال زپل اسم طولگی که وم. چرونی ماز مایه نمو و. اوله ها او روستم اونو شو کرای چه خونزی تولاری شو. لمره کل پانتون هم خلاص و. اومو که نمنده و چه که دنشی خونزی هم پرانیسته شی. خوب اندیزون و محدودیتون و رس با و رس زیاد شد. روزانیز کورتون و مرکزون طول تردل شویدی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال د پایله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن ازوحال وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو دا ټولګی پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په ما هم مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده.
سه کال زموږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 مهینې هم کې تېرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادان ونشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هره نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د رواني اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا بخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړ کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرېباسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګومان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري، دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د نجونو پر مخ پرانیزي، خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وې، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا څرک نه لګیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 5 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 5 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې 6مه د هیواد په پنځه ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې دوی ملي کمپاینونه او درې فرعي کمپاینونه دي. دغه په خبره په 2024 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې درې ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او څلور ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبه په ورځ د اګست په 10 له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکو په لوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاشا واکسین کردم، یکیش
زه څلور ماشومان لرم، درې می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وښورل سي، له نور کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خره واکسین کنن که اسفلج نه ده.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است. ما هر سال امی فلای خود واکسین میکردیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینه و دا چې اوس بیا راځي خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای دا چې پراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زه له نورو کورنیو هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما دیگه خانواده هم میخواهیم که واکسین بکنند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کاله وړاندې مونږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، کنان اکسس ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ په ناړی ولسوالۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په دوو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 16 تنه ټپیان شوي. ډاکټرانو د درې تنو روغتیایي حالت نازک ښودلی او اسمال د اسداباد مرکزي روغتون کې بستر دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډاډسن موټر چپه کېدو پیښه کې 100 د څوکۍ ولسوالۍ چیناری سیمه کې د یو کور د چت پریوتو له امله شپږ تنه ټپیان شوي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ د چیناری په کیم کې د یو تن کور غورځېدلی دی چې له امله درې ماشومانو په شمول درې زنانه زخمیانې شوي دي چې ټول شپږ نفر دغه کورنۍ ټپیان دي. او د دې تر څنګ د ناړۍ ولسوالۍ د ساو خوړ درې په سیمه کې یو ډاډسن موټر دی دا چپه شوی دی چې لامل یې د موټروان په شمول باندې 10 نفر ټپیان شوي دي.
ښاغلی احسان وایي ناروغان نږدې روغتي مرکزونه او د اسداباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي چې ډېرې د درملنې وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي.
د 15 حالت داسې خو هغه بیرته رخصت شوي دي او یو زنانه لا تر اوسه د اسداباد ولایتي روغتون کې دا وی لاندې نه پاغوې کیندرې د اسداباد ولایتي روغتون ته انتقال شوې دي او متبقي مال ته د ناړۍ ولسوالۍ کوم مرکزی روغتون او د بریپورت په روغتون کې تداوی شوې ده او پرته رخصت شوې دي.
هغه وای موټر د سرک خرابوالی او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل چپه شبه او د کورچت د جوړوالی او د تیرو پر لپسې بارانونو لامل را پریوته دي. په کونړ کې په داسې حال کې په ترافیکي او د کورچت ورزیدو پیښه کې شپارس خزي ماشومان او سړی ټپین کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیرو توپانی بارانونو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او په دې وروستیو کې ترافیکي پیښو شمیر او خلکو ته پکې د تلفات او وختو اندازه هم زیاته شوې ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزې پر یو خونځي چې بې ځای شوي فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. اسرائیل ویلي د یو خونځي انګړې د دې لپاره پناه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوو. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې چې لسمې میاشتې ته داخله شوې د تر ټولو خونړیو پیښو ګڼل کېږي. دا هم تفصیل
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د وژل شوو شمیر اتیا او د ټپیانو شمیر اوه څلوېښت یاد کړی دی. خو د غزې د ملکي دفاع بنسټ ویلي پر یوه ښوونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښو وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلوال چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل اکسپانه لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل شوو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړې دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکېنی خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه نه وو. د غزې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل شوو شمیر شاید زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګري ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزه کې د پنځه سوه څلور شپېته شوونځیو له ډلې څلور سوه اووه اویا په مستقیم ډول ویشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه پنځلس کسان یې وژلي وو.
د کابل ښار او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د دولتي برېښنا د دوامدار پرچاوي لامل په شخصي لګښت لمریزو برېښناو برابرولو ته اړ شوي دي. په خو دا چې په دې برخه کې څه ستونزې دي تفصیلي د فریزوي عزیزي په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د دولتي برېښنا له دوامدار پرچاوي شکایتونه او لمریزي برېښنا ته د خلکو مخه د کابل ښار په ګډون د ځینو ولایتونو اوسیدونکو وایي د وارداتي برېښنا د کمزورتیا او دوامدار پرچاوي له امله د سولري برېښناو برابرولو ته اړ سوي. د کابل ښار اوسیدونکو زبی الله حسنزي ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې برېښنا پرچاول کېږي او له یو ګاونډي هېواد څخه مو برېښنا راکش کړې ده او خپل افغانستان کې داسې بندونه موږ نه لرو چې له هغې څخه موږ برېښنا تولید کړو. نو له دغه سولریزې برېښنا څخه د افغانستان زیاتره ولسونه په کلیو، بانډو، اطرافونو، ولایتونو کې استفاده کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ورته خبره کوي.
سره د دې چې دولتي برق هم لرو خو سولر کارو، ځکه چې دولتي برقونه خصوصا د تیر کال په پرتله باندې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د کابل خلک ډېر په مشکلاتو سره مخ دي. سره ته خلکو سولرو ته مخه کړې ده. د چا وس رسیږي په لږ پوره ټول کور سولر کوي او که د چا وس نه رسیږي یوه بیټرۍ او دوه تختې سولر اخلي چې خالي دومره سي چې ورنۍ ورته جوړه سي چې دوی د خپل هغه د شپې له خوا نه خواړه مړه ووي او ویښ.
د لمریزې برېښنا د ښیښو پلورونکي او د دې سیستم برابرونکي هم وایي د وارداتي برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره د لمریزې برېښنا د وسایلو پیر زیات سوی دی. د دې ډلې نعمت الله منګل ازادي راډیو ته وویل
خروشات خري او ګرمي ده خلک
برق نه لري نو مجبور کی سولر نه استفاده وکي. دا فکر وکي چې په چلیر ساته د سولر سیستم چې دا چلیر ساته برق د پرچوي نه لري.
ښاغلی منګل وایي چې اړتیا او طبقاتو د سولري برېښنا د وسایلو په قیمت کې هم فرق راځي، ځکه په خبره یې له 500 ان تر 200 واټه سولري تختې په بازار کې موجودې دي. خو یو شمېر خلک بیا وایي د کمزوري اقتصاد له امله د لمریزې برېښنا د وسایلو د پیر وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي وویل
مصروف نشی کولای شي دا لمریز برېښنا سیستم ځان ته نصب کړي، ځکه سولر یو 2.5 امپیر تخته په بازار کې په 3000 افغانۍ شاوخوا تمامېږي، او همدارنګه بیټرۍ او پکې مثلا نور سهولتونه چې برابرې نور 40000 شاوخوا افغانۍ لګښت راځي. نو هغوی د 40000 افغانیو په همدغه عاید باندې یو په بازار کې مثلا یو ریډه لګولی چې بېګا ته بچیانو ته یو نفقه وګټي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو اونۍ مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نسي کولای په زم یا وړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. د یادونې ده چې د افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه بلکې کلونه مخینه لري، چې اقتصاد پوهان یې لامل د بد اقتصادي وضعیت او لسیزو جګړو له امله د هیواد پر بنسټیزو زیرمو په ځانګړي ډول د سیندونو له اوبو د بندونو د سالم مدیریت نشتون بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې ورسره پر افغانستان هر کال 200 میلیونه ډالر لګښت راځي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې انټرنیټي کڅوړو بیل وړ دي او سرعت ډیر ورو دي. همدارنګه په ګڼو سیمو کې ګر سره مخابراتي اسانتیاوې نشته دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیل لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدماتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مختار وایي چې دا مهال 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارند و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونزه لري، او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 GB انټرنیټ د 650 افغانۍ په بدل کې خو کیفیت یې سم نه دی، نو ځکه زر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزه یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځوابین کوي. دي
مخابراتي شبکې ستونزه ډېرې زیاتې دي، او ستونزه د انټرنیټ قیمت ډېر لوړ قیمت
د پلازمین کابل زینی اوسیدون کې هم د انټرنیټي خدماتو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل خار اوسیدون کې نومان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو یو خو ډیر زیات قیمته وي، او بل چې د په اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډیر زر هم خلاصيږي. زه خپل شخصا 1.5 GB په 9.5 افغانۍ باندې فالو ما، دا چې د ډیر زیات قیمته دی او دا ډیر زر هم خلاصيږي.
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي عامل سمندر څخه د افغانستان لري والی یادوي. خوایي دا چې دی وی ځنګړي به په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید پاړه خلکو ته جواب وین کیوي. د جمهوریت نظام پر مهال د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو غیس کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسولیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته بادار کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ویان عنایت الله لیکوزی څخه مو پوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت په ویب پاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سرپرست دی راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدمتونو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. دا مهال یو شمېر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدمتونو ترڅنګ انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي تر ډیره د ورځنیو اړیکو، د مجازي پاڼو د کارونې، د آنلاین زده کړو، دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته